پوهندونها را مطابق با پیشرفت‌های جهانی هماهنگ بسازند.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد صبر یم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. ایران تیر شپه په پلازمینه تل ابیب او نورو اسرائیلي ښارونو د توغندیو نوی بریدونه وکړل. دا وروسته لدې چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه وکړه چې اسرائیل به په ایران باندې خپلو بریدونو ته چې اټومي او پوځي تاسیسات یې په نښه کړي دوام ورکړي. تیر شپه د جون په 14مه اسرائیل وویل چې د دوی پوځ د ایران د هوایي بریدونو په دویمه پرله پسې ورځ په تل ابیب، حیفا او بیت المقدس کې د ایران د توغندیو د برید د یوې نوې چپه مخونی ولا. د ایران لخوا د توغندیو د برید نوې چپه وروسته تر دې تر سره شو چې دوړو هیوادونو د جمعې په ورځ پر یو بل سخت هوایي بریدونه وکړل. اسرائیلي ځواکونو د ایران په بیلابیلو سیمو کې اتمی او پوځي تاسیسات په نښه کړل چې په نتیجه کې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز تورن جنرال محمد باقری، د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي قومندان حسین سلامی او یو شمیر نور پوځیان او ساينس پوهان ووژل شول. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته خبرداري ورکړ چې مخکې له دې چې ډیر ناوخته شي اتمی موافقه وکړي. د منځنی ختیځ د وروستیو تحولاتو په هکله وړاندې خبرونه کې مفصل ریپورت لرو. ملګری ملتونه وایي په میلیونو افغانان په خپل هیواد کې دننه له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي له 10 میلیونو زیات افغانان په خپل هیواد کې د بیلابیلو لاملونو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د یو ان ایچ سی آر تازه ریپورت ښیي چې افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې چې تر ټولو ډیر کورني بې ځایه شوي لري دریم دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د جمعې او شنبه په ورځو کې د افغانستان په شلو ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو د احتمال خبرداری ورکړ. د هوا پیژندنې ریاست په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویل چې بدخشان، تخار، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، بلخ، سرپل، بامیان، غزنی، غور، دایکندي او میدان وردګ ولایتونو کې به د سلانګونو په شمول باران وشي. د ورښت کچه له 1500 څخه تر 3000 ملي متر پورې اټکل شوې. د هوا پیژندنې اداره زیاتوي چې د سالنګ په ګډون په ختیځ، سویلي، لویدیځ او مرکزی ولایتونو کې د ګړندیو بادونو او دوړو احتمال شته چې سرعت به په مختلفو ځایونو کې له 500 څخه تر 90 کیلومتر په ساعت کې وي. دا خبرداری په داسې حال کې ورکړل کیږي چې په بدخشان کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د تېرې چهارشنبې د ورځې سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي. تر اوسه د احتمالي تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. او یو پخوانی روسی دیپلومات چې د بندیزونو څخه د تیښتې د دسیسې په ارتباط تورن شوی، د اف بی آی پولیسو ته د دروغ ویلو په جرم اعتراف وکړ. سرګی شستاکوف چې د امریکا تابعیت لري، مخکې له دې د کرملن سره تړلی میلیاردر ډیر پاسکال لپاره د هغه د کار پورې اړوند ډیری تورونو کې د بې ګناهی ادعا کړې وه. د هغه محاکمه د جون په 18مه نیټه د مانهاتن فدرالي محکمې کې پیلېږي. شستاکوف که مجرم او پیژندل شي نو تر 5 کلونو پورې په بند به محکوم شي. د جون په 12مه شستاکوف یو قاضي ته وویل چې هغه به د ډیر پاسکا سره د خپلو سوداګریزو معاملو په اړه اف بی آی ته د دروغ ویلو په یو جرم اعتراف وکړي. په بدل کې د امریکا څارنوالانو نور تورونه لغوه کړل چې پکې د پیسو مینځلو دسیسه هم شامله ده. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه اورو. ایران تیر شپه په اسرائیلو بل برید وکړ او تل ابیب ژمنه کړې چې په ایران به یې بریدونو ته دوام ورکړي.
ا
افغان خزی د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا لغونډې د عملی او محسوسو پریکړو تملري.
سما په نظر دا د خوښي ځای دی چې د افغان خزو منچونو د وضعیت په اړه په داسې غوندو کې اوس هم خبرې کېږي او دا موضوع نه ده هیره شوې، خو هیله لرم چې دا ځل یوازې خبرې او خواخوږي نه وي.
ملګری ملتونه وایي په میلیونو افغانان د هوا دننه له خپلو اصلي مینو بې ځای شوي. نور مطالب او ریپورټونه هم لرو، را سره پات شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
تهران په تل ابیب او نورو اسرایلی خارونو د توغندیو نوی بریدونه وکړل. دا ورسره لدی چې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه وکړه چې اسرایل به په ایران باندې خپل بریدونه ته چې اټومي او پوځي تاسیسات یې په نښه کړی دوام ورکړي. تیر شپه د جون په 14مه اسرایل وویل چې د دوی پوځ د ایران د هوایی بریدونه په دویمه پرله پسې ورځ په تل ابیب، حیفا او بیت المقدس کې د ایران د توغندیو د برید د یوې نوې څپې مخه ونیوله. دا برید هم وروسته له دې ترسره سو چې اسرائیلو پرون د ایران په اتومي او پوځي تاسیساتو پراخ بریدونه وکړل. د اسرائیلو پوځ وویل وروسته له دې چې د ایران لخوا د اسرائیلو په لور توغول شوي توغندي وپیژندل شول، د اسرائیلو په ډیری سیمو کې د خطر شپېلۍ وغږول شوه. د اسرائیلو اردو زیاته کړه چې هوایي ځواک د ګواښ د مخنیوي او د لمنځه وړلو لپاره عملیات کوي. کله چې تیر شپه د خطر شپېلې وغول شوې، د تلویزیون ژوندۍ خبرونه کې په تل ابیب کې یو لوی چاودنه وښودل شوه. وروسته تصویرونه وښودل چې د اپارتمانونو یو ساختمان ته زیان اوښتی، که څه هم جزئیات روښانه نه وو. د اسرائیلو پوځ له ملکی وګړو وغوښتل چې پناه ځایونو ته ستانه شي. د ایران لخوا د توغندیو د برید نوې څپه وروسته تر دې ترسره شوه چې دواړو هیوادونو د جمعې په ورځ پر یو بل سخت هوایي بریدونه وکړل. اسرائیلی ځواکونو د ایران په بیلابیلو سیمو کې اټومي او پوځي تاسیسات په نښه کړل، چې په نتیجه کې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز تورن جنرال محمد باقری، د سپای بازداران انقلاب اسلامي قومندان حسین سلامی او یو شمیر نور پوځیان او ساينس پوهان ووژل شول. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته خبرداری ورکړ چې مخکې له دې چې ډیر ناوخته شي اټومي موافقه وکړي. د غراز امریکایي چارواکو خبری آژانسونو ته وویل چې د امریکا ځمکني دافع هوا سیستمونه د هغو توغندیو په ویشتلو کې مرسته کوي چې ایران په غچ اخیستون کې برید کې د اسرائیلو په لور توغولې دي. یو چارواکي اسوشیټډ پریس خبری آژانس ته د نوم د نه ښودلو په شرط وویل چې تر اوسه په دې عملیاتو کې د امریکا جیټ او جنگي بیړۍ نه دي کارول شوي، خو نور جزئیات ورنکړل. بلورته د سپینې مرنۍ یو چارواکي وویل چې ترامپ د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفون خبرې وکړې، خو جزئیات څرګند نه کړل. چارواکو وویل چې ولسمشر ترامپ د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون او د برتانیا صدر اعظم کیر ستارمر سره هم د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د اردن پوځ هم وویل چې خپل هوایی قلمرو کې یو شمیر توغندي او بی پیلوټه الوتکې ویشتلې دي. د اسوشیټډ پریس یو خبریال د ایران لخوا د توغندیو له پرونی برید وروسته په تل ابیب کې د لوګي د پورته کېدو راپور ورکړ. بلخوا په سیمه کې یو روغتون وویل چې 15 ټپیان ورانتقال شوي دي. په اسرائیلو کې د ژغورنې ډلو وروسته وویل چې د ایران د توغندیو په بریدونو کې 40 کسان ټپیان شوي دي. د ایران استازي ملګرو ملتونو نو ته ویل شي د اسرائیلو په بریدونو کې اتاویا کسان وژل شوی او له 340 څخه ډیر ټپیان شوی دي. په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیلو پر یو بل هوایی بریدونه دوام لري، پر ایران باندې د اسرائیلو پرونیو بریدونو په دغه هواد کې مشت افغان کډوال اندیښمن کړي دي. دوی وایي چې سخت شپه یې تیر کړی او اوس په دغه هواد کې د خپل راتلونکو په اړه اندیښمن دي چې که جګړه همداسې دوام وکړي برخلیک به یې څنګه شي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د اسرائیلو او ایران ترمنځ د جګړې دوام به افغانستان ته د افغان او ایرانی کډوالو د خوځیدو لامل شي، چې د دوو کارپوهانو په خبره دوی دغه هیواد چې په خبره دغه هیواد به د منلو توان ونه لري. نور حال په دغه ریپورت کې
شرایط سخت را ما در افغانستان داشتیم که مجبور شدیم به ایران بیاییم. مرزیه محمدی په تهران کې افغان کډواله ده چې د پلار مور ورونو ورېرونو په ګډون د خپلې ولس کسې کورنۍ سره سوند کوي. نوموړی وایي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو له فعالانو وه او یو نیم کال وړاندې د طالبانو د ګواښ له ویرې له افغانستانه د خوندي پاتې کېدو په هیله ایران ته کډواله سوې ده. خو په خبره یې د جمعې په سهار په ایران باندې د اسرایلو بریدونو دا او کورنۍ یې په دغه هیواد کې د خپل وضعیت په اړه اندېښمن کړي او شپه یې په ویره کې تیره کړې ده.
صدای جارد خیلی بلند بود، ساعت 3:30 شب بود که همگی در خواب بودن.
د 14 غږ ډېر لوړ و، د شپې 3 نیمې بجې وې. ټول ویده و، ماشومان او ټوله کورنۍ وېرېدلې و، ټول ګاونډیان وېرېدلې و. له کورونو راووتل چې پر کورونو یې کومه بله مرمۍ ونه لګېږي. دې وضعیت په ایران کې د ټولو کډوالو پر وضعیت منفي اغېزې کړې دي.
صدای انفجارات میآمد، وضعیت نگران کننده است.
سید بشیر طارق د مدني حقونو یو فعال او افغان خبریال دی چې له تیرو 2.5 کلونو راهیسې له خپلې کورنۍ سره په تهران کې جرمني ته د تلو په تمه اوسیږي. د هم ازادي راډیو ته وویل چې پر ایران د اسرایلو بریدونو دوی په دغه هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي.
100% نگران هستیم چون شروع عملات است و تهدیدات از هر دوی طرف.
سل په سل اندېښمن یو، ځکه دا د هفتو پیل دی او له دواړو لورو په خونه شته او له دې امله اندېښمن یو چې بالاخره به ایران کې زموږ راتلونکی څنګه شي. موږ له یو جګړه ځپلي هېواده راتښتېدلي یو چې په ایران کې امن وسو او یو بل امن هېواد ته ولېږدول شو، چې له بده مرغه ښایي دا ځای هم موږ ته امن نه وي او که حملې شدید شي نه پوهېږو چې زموږ برخلیک به څنګه شي.
د اسرایلو پوځ د جون په 13 نیټه د دغه هېواد د پلازمېنې تهران په ګډون د ایران یو شمېر پوځي سیمې په نښه کړې دي. دغو بریدونو چې پراخ نړیوال غبرګونونه یې راپارولي، د ایران څو جګپوړي پوځي چارواکي پکې وزل سوي دي. اسرایلي چارواکو ویلي چې دوی د ایران په اټومي تاسیساتو باندې وار د مخه برید ترسره کړی دی. د نتون اټومي مرکز د پارچین تاسیسات په تهران کې څو پوځي اډې، قم، خورم آباد، همدان، قصر شیرین، تبریز، پیرانشهر، لویدیز آذربایجان، کرمانشاه، ایلیام او عراق هم په نښه سوي دي. د نړیوالو چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې د اسرایلو او ایران ترمنځ د جګړې دوام به افغانستان ته د افغان او ایرانی کډوالو د خوځېدو لامل سي، چې د دغو کارپوهانو په خبره دوی به یې د منلو او ځای پر ځای کولو توان ونه لري. له دې ډلې عبدالقیوم افغان ازادي راډیو ته وویل
اگر ادامه پیدا میکنه برای روزهای آینده جنگ که دا جګړه راتلون که ورځو که دوام عمومي، اون خی افغانستان ته د کډوال د جوپو خوځېدو شاهدان اوسو، چې له بده مرغه افغانستان به قطعا د کوربتوب توان ونه لري. هیله من یو چې دا جګړه پای ته ورسیږي.
په ایران کې د اسرایلو د بریدونو د افغان کډوالو اندېښنې داسې مهال زیاتې کړي چې په دې وروستیو کې د ایرانی پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او ځورولو او افغانستان ته یې د جبري استولو بهیر چټک سوی او زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته یې هم لاسرسی محدود سوی دی. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانانو د امنیتي ګواښونو، اقتصادي ستونزو او بېکارۍ له امله د ایران او پاکستان په ګډون بېلابېلو هېوادونو ته ځان او کورنۍ ته د روزي ګټلو لپاره پناه یووړه، تر څو له هغه ځایه نورو خوندي هېوادونو ته لارسی. که څه هم تر اوسه په ایران کې د میشتو افغان کډوالو کره شمېر معلوم نه دی، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی د تیر کال په دلمه میاشت کې رسنیو ته ویلي و چې په دغه هیواد کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني وګړي میشت دي چې ډیری افغانان دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
یو شمیر افغان ښځې او نجونې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا له غونډې چې ټاکل شوې پکې د افغانستان د بشري حقونو پر وضعیت خبرې وشي، غواړي چې یوازې په خبرو بسنه ونه کړي او داسې پریکړې وشي چې عملي او محسوسې پایلې ولري. دغو ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول ناستې دوی هیله منې کوي چې نه دي هېره شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 950 ناسته به د جون پر 14 پیل شي او د جولای تر 11 پورې به دوام ولري. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 950 ناسته کې چې ټاکل شوې د دوشنبه په ورځ د جون له 14 پیل او د جولای تر 11 دوام عمومي، د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې وشي. د دې ناستې د اجنډا له مخې چې د شورا له لورې خبره شوې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنټ به هم په دې اړه خپل راپور وړاندې کړي. په دې ترڅ کې یو شمېر افغان میرمنې او نجونې په داسې نړیوالو غونډو کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرو ته په هیله منتیا وایي. دا لامل کېږي چې نړیواله ټولنه دوی هېرې نه کړي. د دوی له ډلې یو وې چې نه غوښتل نومې